طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبد الغني برادر د ازبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمد الله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، په کتنه کې مل برادر له ازبرجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلی صدوف د قانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کیدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې د افغانستان، ازبکستان او ازبرجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به یې په کابل او دویمه غونډه به یې په ازبکستان کې وشي. د دغه غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولسم سرمشریزه د ازبرجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولی شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي دغو څرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د زاکس یالت په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اور وژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتپور کې د اور وژنې ادارې دوه کارکوونکي شدیداً ټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشه اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشه د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. د هغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، د عموم ټولګي تاریخ مضمون 14 لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بوره سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سوي اوسئ. تیر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول له منځه ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو زده کوونکو، موږ او تاسې په یولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې، او دا چې دا کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت له منځه وړي. په یولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې، او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې وه، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د له منځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي، او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتي قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي، او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي، او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه، او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشستان، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک لبلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي، او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجولا کتپیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولا کتپیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي، چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي، لکه دیندار، شاهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې د مرکیژ د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي، چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولا کتپیسیس زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی ویما کټ فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمن وو. ویما کټ فیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته او تر هغه ځای پورې وغځولې. ویما کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ور استوي او له هغه څخه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګرۍ راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېد. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یارکند پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې وغځ و هندوستان و بنارس، پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیز، په دې برخو کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزې اړیکې شروع کړې. یعنې د هغو سره سوداګریزې اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې، په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه واک ته رسېدلې نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډېر نړیوال شهرت یې پیدا کړ. یعنې ډېره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوڅلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې وه، هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده، چې هغه بیا په یو سلو دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې، سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو واک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي. خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره، دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرانو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرانو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي. یعنې د هغو پوځ دی چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هره سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالی امپراتوري واک ته رسېږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر اتیایم زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د اتیا څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ترسیږي چې هغه بیا 115 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو باندې سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1320 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې هم دا دي چې د کوشانانو ورستنی امپراتور وو، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د ورسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي د څخه ورسته، بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داسې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات لکوم ځای لاسته راځي. د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنو ته به ځواب وایاس او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، موږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې میو منی درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرخ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسیس دقی. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا خپریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو. او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو اديانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټول سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سو یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې سره ول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا تر سره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتسونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاتسون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپل یو سلشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه ورسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي. او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتسون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ګورز په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډیری هغه ځینې نمتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بل اخر بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمری کال کې یا 1325 زیږدیز کال کې په 140 سره وژنې، او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو
د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دی واورېدی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی وو او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درست پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درست پوښتنه ځوابونه تاسو زده کی تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کی. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ